رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
قدر من اوریدونکو، السلام علیکم. هیله ده چراغ جوړ او خوشحال اوسی. دا دی د امریکا ژغ آشنا رادیو دوهمه سهارنۍ پښتو خپرونه پیل سوه. نن یک شنبه ده، د 1999 کال د سنبلې د میاشتې 15مه ده، چې د 2013 کال د سپتمبر د میاشتې 14مه کیږي. درنو اوریدونکو، په دې خپرونه کې د نورو رپورټونو تر څنګ د افغانستان د ملي ائتلاف غړو په کندهار کې د ټاکنو د خپلواک کمیسون د سیمه ییز دفتر دروازه تړلې ده. په دې باره کې مفصل رپورټ لرو، خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې خلیل خان یې تاسو ته اوروي.
السلام علیکم. د پاکستان د بارنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی پرون د شنبه پورس په کابل کې د افغان ولسمشر اشرف غنی، اجرایی رئیس عبدالله عبدالله او خپل افغان سیال صلاح الدین ربانی سره لیده کاته کړی دي. د دې ترڅنګ د پاکستانی پلاوی له افغان پلاوی سره ملاقات کړی او په دوه اړخیز وړوکو تجارت او نورو امنیتي چارو یې خبرې کړي دي. دا په پاکستان کې د تحریک انصاف د حکومت د رامنځته کېدو وروسته د یو لوړ پوړي حکومتي چارواکي لومړی بهرنی سفر دی. د خبر تفصیل د مشال رادیو په دې رپورټ کې اورو.
په کابل ته په رسیدو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت چارواکو د شاه محمود قریشی هرکلی وکړو. د پاکستان سرکاري رادیو خبر ورکړی چې په صدارتي ماڼۍ کې د بهرنیو چارو وزیر خپل افغان سیال صلاح الدین ربانی سره ولیدل او د دې وروستو افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره په یو ملاقات وکړ چې 15 منټو پورې جاري وو. په ملاقات کې په دواړه خیز اړیکو او په نورو سیمه ییزو موضوعاتو خبرې وشوې. د پاکستان او افغانستان پلاوه هم تر یو نیمې ګنټې پورې مذاکرات وکړل. د پاکستان رسنۍ وای په ټولو موضوعاتو ډیر په مثبت ډول خبرې وشوې، چې پکې دواړه خیز تجارت، په افغانستان کې امن راوستو کې د پاکستان کردار، د پولی نظم او په جلال آباد ښار کې د پاکستان کونسلګری بندولو موضوعاتو ترڅنګ په نورو چارو هم خبرې وشوې.
په امریکا کې د فلورنس په نوم سمندري طوفان چې د جنوبي او شمالي کیرولینا ایالتونو ته رسیدلی دی، د دې طوفان د شدت کچه که څه هم کمه سوي، خو بیا هم سخت بارانونه او یې ورولي او تیز بادونه ورسره مل دي، چې په نتیجه کې لږ تر لږه د 1 میلیون کسانو برېښنا کته سوي ده. د رسنیو د راپورونو له کراره تر اوسه د یو ماشوم په ګډون 11 تنه په دې طوفان کې مړ سوي دي. چارواکو له خلکو غوښتنه کړې چې په کورونو کې دننه پاتې وي او سړکونو ته نه راوځي او د اوبو د لرې ووسي. هغوی داسې وایي:
We face walls of water at our coast, along our rivers, across farmland.
موږ په خپلو سوایلو، سندونو، په زراعتي ځمکو، په ښارونو او ښارګوټو کې د اوبو د دیوالونو سره مخامخ یو. د ژغورنې د عملیې کارکوونکي سوایلو ته په نږدې پرتو سیمو کې د هغو خلکو پسې ګرځي چې خپلو کورونو کې بند پاتې دي. د هوا د حالاتو کارپوهان وایي چې طوفان به په 3 ورځو کې دومره بارانونه ووري چې په عامو حالاتو کې دومره بارانونه په اتو میاسو کېږي. دغه راز په فلیپین کې هم د میگا د هیډ په نامه طوفان د هیواد شمالي برخې سختې ځپلې دي او 2 کسان یې وژلي دي. د دغه طوفان د شدت کچه د امریکا د فلورنس طوفان د کچې څخه زیاته ده. د باد سرعت 125 مله په یو ساعت کې دی او طوفان کچه 4 درجې ته رسیدل ده. دغه طوفان پلازمینې مننا برېښنا هم کته کړي او هغه کورونه تباه کړي دي چې د سپکو سامانونه جوړول. پوښته ویل سوي دي چې د تیارسۍ په حال کې اوسي. د هیواد پلازمینې منیلا هم د خطر سره مخ ده. په سیمه کې د رایټرز خبري اژانس خبریال داسې وایي:
وای د سنټر اف ټایفون مانکوت از نو لونګر اون لاند. It continues to pound the northern Philippines with
the mega طوفان مرکز وس پمځي کې نه دی. په د فلیپین په شمالي برخو کې د تیزو بادونو چلیدل او د زورورو بارانونو اوریدل جاری دي. د میگا هډ طوفان د 2013 کال د طوفان هایند یادونه کوي چې 6000 کسان پکې ووژل. اوس د میگا هډ طوفان دوی د طرف ته، یعنی د هانګ کانګ او ویتنام خواته روان دی. د هانګ کانګ حکومت خلکو ته ویل دي چې د بد حالت دی د تیارسۍ په حال کې اوسي. د ملګرو ملتونو د کې د امریکا استازي ویلي دي چې د سپتمبر په 12مه به د شمالي کوریا پر موضوع د ملګرو ملتونو د امنیت شورا بیړنۍ غونډه وشي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا د ماموریت د جمعې پورز په وی اعلامیه کې ویل چې د امنیت شورا بیړنۍ غونډه یې ذکر اغوښتي چې د یو شمېر غړو هیوادونو ځینو وروستیو هڅو پر شمالي کوریا د بندیزونو عملي کېدل له پامه غورځولي او په دې برخه کې یې خنډونه رامنځته کړي دي. په بیان کې ویل سوي دي چې پر شمالي کوریا د ملګرو ملتونو د بندیزونو پر عملي کېدو بحث به د امنیت شورا د دې غونډې ایجنډا وي. په بیان کې د کوم مشخص هیواد نوم نه دی اخیستل شوی، خو په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی د پنجشنبه په ورځ روسیه تورنه کړې وه چې د ملګرو ملتونو خپلواک راپور یې د دې دپاره بدل کړی څو له بندیزونو څخه د ماسکو سرغړوای پټ کړي. هیلی او نور ډیپلوماټانو ادا کړې ده چې روسیه پر خپلواکو څارونکو فشار راوړي چې په راپور کې بدلونه راوړي. ټاکل شوی ده چې د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین له خپل ترکی سیال رجب طیب اردوګان سره د روسیې په سوچي ښار کې وګوري. د روسیې او ترکیې لوړ پوړو چارواکو د جمعې په ورځ د دې پخلی وکړ چې دغه دواړه مشران به د راتلونکي دوشنبې په ورځ سره وګوري او د نورو مسایلو تر څنګ به د سوریې په ادلب کې د جګړې په اړه خبرې اترې وکړي. او د پاکستان د خیبر ولسوالۍ چارواکي وایي چې په افغانستان کې د اغېزمن سو خلکو لپاره پاکستانی چارواکو په تورخم کې په لومړۍ مرحله کې 278 ټنه غنم افغان چارواکو ته سپارلی دي. د خیبر حکومتي چارواکي مشال لډی ته وویل چې افغانستان ته به ټول 40,000 ټنه غنم د شیګنې په توګه ورکل کیږي. چارواکو زیاته کړه چې پرون د شنبې په ورځ په تورخم دروازې د غنمو ورکولو پر مهال پاکستانی او افغان چارواکو د پولي تر څنګ په یو شمېر موضوعاتو خبرې هم کړې دي. چارواکو په خبره د دې غنمو ورکولو اعلان سمو د وړاندې پخوانی وزیر اعظم یا صدر اعظم شاهد خاقان عباسي کړی وو. او د نور تفصیل د روسیې او د ترکیې د چارواکو په اړه ویل کیږي چې دا لیدنه به په داسې حال کې کیږي چې د ایران، روسیې او ترکیې مشرانو تېره اونۍ په تهران کې د سوریې د جګړې په اړه خبرې وکړې. د دغه دواړو مشرانو د لیدنې خبر په داسې حال کې ورکول کیږي چې نړیواله ټولنه د سوریې په ادلب کې د بشار الاسد د حکومت د مخ په زیاتېدونکو یرغلونو بریدونو اندېښنه ښودلې ده. دا خبرونه چې تاسو د امریکا غږ د واشنگټن د سټوډیو څخه واورېدل.
د افغانستان د ملي ائتلاف غړو په کندهار کې د ټاکنو د خپلواک کمیسن د سیمه ییز دفتر دروازه وتړله. اعتراض کوونکي وایي چې د ټاکنو پر شفافیت ډاډه نه دي. د بل خوا د کندهار اوسیدونکو وایي چې په ولسوالیو کې زیات شمېر کسان د نوملیکنې له پروسې څخه پاتې دي. نور تفصیل د امریکا جغ د خبريال عزیز الله پوپل پر رپورت کې ووري.
د افغانستان د ژغورنې د لوی ملي ائتلاف غړو په کندهار کې د ټاکنو د کمیسون د دفتر مخته د اعتراض خیمه هم درولې او له حکومت څخه غواړي چې د شفافو انتخاباتو لپاره عملی ګامونه واخلي. د کندهار د ولایتي شورا رئیس اجسی جان خاکریزوال چې د نوموړ ائتلاف په اساسیتوب له رسنیو سره خبرې کولې وویل چې په روانو ټاکنو کې د ټاکنو د کمیسون او حکومت له لوري د شفافیت ډاډ نسته او د ټاکنو پروسه سر له اوسه له ستونزو سره مخ ده. د زیاتې تر څو چې مرکزی اداره د ولسی خلکو ستونزې ونه مني د ټاکنو کمیسون دروازه به تړلې پاتې.
موږ چې پاک انتخابات ول با متریک انتخابات ول دنده میاشت یو وشت خبر نه ده. موږ په خپل د ولایتي شورا دغه ولس شغه وای موږ د ولس استاد موږ دغه ولس وای د ولس سره موږ په لار دو.
بلی خوا ته د اعتراض په خیمه کې راټول سوی د کندهار ولسی خلک وای چې په ولسوالیو کې ډېری خلک د نوملیکنې له پروسې څخه پاتې سوی دي. دوی غوښتنه کوي چې د ټاکنو مده دی وځندول سي او د نوملیکنې پروسه دی هم بیا پیل سي.
انتخابات مشکو انتخابات مش حق دي. کم انتخابات شفاف انتخابات د کندهار ولست پهلن 34 میلیونه زیات دي. ایا دغه عدالت دي؟ په دغه عدالت باندې مشکانی سودا یو چاسره هیڅ کله نه.
په کندهار کې د یاد اعتراض په خبرګون کې د ټاکنو د خپلواک کمیسون مقامات وایي چې په خپل ټول توان هڅه کوي تر څو شفاف ټاکنې تر سره شي. د ټاکنو د خپلواک کمیسون د اداري خدماتو رئیس عزت الله ارمان چې د جنوبي ولایتونو لپاره د لنډمهاله لسګونو مامورینو د ګمارنې بهیر مخته وړي وایي چې د ټاکنو خپلواک کمیسون د شفاف ټاکنو د ترسره کولو په موخه په ټولو ولایتونو کې تغیرات راوستلي.
ټول ولایتونو کې رئیسان تغیر او تبديل کړل. نن یا سبا ستاسو نوې رئیس دلته رودوال څخه په نامه باندې هغه به تاسو راسي تاثیر بکینی ان شاء الله چې دا ټول مشکلات به موږ تاسو سره یو ځای حلو. پدې یوازې په موږ باندې نه کېږي. قانون موږ ته یوازې اجازه نه درکړي چې موږ ټاکنې شفاف وکړو. دلته ناظرین رول معلوم ده، دلته مدني ټولنه معلوم ده.
تیر ورځ د کندهار په ګډون د هلمند، نیمروز او زابل ولایتونو د ولسوالیو لپاره د ټاکنو د کمیسون د 218 تنه لنډمهاله مسولینو آزموینه واخیستل شو، خو د روزګان ولایت اوسیدونکو د نامنوی لقبل پکښې ګډون ونه کړی سو. د جنوبي ولایتونو اوسیدونکو وایي چې د نورو سنځو ترڅنګ نامنی هم د ټاکنو پر وړاندې لوی خنډ دي چې د رڼو او شفاف ټاکنو په اړه لوړاندې لا بې باوري رامنځته کړي دي. عزیز الله پوپل، امریکا غږ آشنا رادیو، کندهار.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی‌طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
د افغانستان ستر ملي ائتلاف په درو ولایتونو بلخ، هرات او کندهار کې د ټاکنو د خپلواک کمیسون دفترونه وتړل او وایي چې د ټاکنو د شفافیت لپاره د دوی غوښتنې نه دي منل سوي، نو ځکه د ټاکنو کمیسون په دغه ولایتونو کې کار نسي کولی او دفترونه تړلي دي. نور تفصیل د امریکا غږ د خبریالې لیمینی عزیزی په رپورټ کې واوري.
د افغانستان ستر ملي ائتلاف چې د یو شمېر سیاسي ګوندونو او جریانونو نه جوړ دی، نن د شنبې په ورځ په دریو لویو ولایتونو کندهار، هرات او بلخ کې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د دفترونو دروازې وتړلې او په وینا یې چې پر روانو ټاکنو کې غوښتنې نه دي منل شوي. د دې ائتلاف په استازیتوب د جمعیت ګوند رهبرۍ شورا غړي نور رحمان اخلاقی امریکا غږ ته وویل د ټاکنو خپلواک کمیسیون راتلونکو ټاکنو کې د شفافیت اراده نه لري او د دې لپاره چې په ټاکنو کې د درغلیو مخه ونیول شي، حکومت او کمیسیون د حزبونو د غوښتنو له منلو پرته بله کومه لار نه لري. ښاغلي اخلاقي وویل که چیرته د دغه ائتلاف غوښتنې بیا هم ونه منل شي، دوی به د کابل دفتر په ګډون ډېر نور ټاکنیز دفترونه هم وتړي.
که حکومت او کمیسیون د شفافیت لپاره لارې چارې پیدا کړي، د دې لپاره چې ټاکنې پاکې اوسي او یو نفر د یوې پر ځای ډېرې رایې ورنه کړي او د ټاکنو پر ورځ بایومیټریک یو اصل وګڼي، کار به یوې پایلې ته ورسیږي. او که نه، موږ مجبور یو ډېر دفترونه وتړو او د کابل دفتر هم وتړو.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون د افغانستان د ستر ملي ائتلاف د دغه کار په ځواب کې وایي چې حکومت او امنیتي ځواکونه باید د احزابو د دغه کار مخه ونیسي. د ټاکنو د کمیسیون منشي او ویان سید حفیظ الله هاشمی په دې اړه امریکا غږ ته وویل:
په حکومت او امنیتي ځواکونو غږ کوو چې امنیت دې تامین کړي او هغه خلک دې نه پرېږدي چې مظاهرې او خشونت کوي او د کمیسیون دفترونه تړي. موږ یو ځل بیا تاکید کوو چې موږ د یو ساعت لپاره هم د کمیسیون د تړلو زغم نه لرو.
خو له ټاکنو څخه د ساري او شمېر بنسټونه بیا وایي چې حکومت او کمیسیون نشي کولای چې په لنډ مهال کې د ستر ائتلاف غوښتنې ومني. د رړو او عادلانه ټاکنو د څاري فیفا اجرایوي مشر یوسف رشید امریکا غږ ته وویل که حکومت او ټاکنې غواړي د حزبونو غوښتنې ومني، باید پر یو اوږد مهال پلان کار وکړي چې بې له شکه دغه کار د ټاکنو د ځنډ لامل هم کیږي.
او که چېرته بیا هم حکومت کوشش وکړي دغه موضوع حل فصل کړي، یو با اعتبار عملی پلان باندې چې په کې باید چې کارونه نور هغه اندېښنې د سیستم بدلول په غو باندې په یو عملي پلان کې چې تخنیکي اړخ نه سنجول شوي کار وسي، نو په یو اوږدمهاله کې موږ د دغه غوښتنو او د اصلاحاتو د نړۍ شاهدان واوسي. په لږ وخت کې هم د بایومیټریک کارونه ناشونې ښکارېږي، هم هغه د سیستم بدلون چې کومونه غواړي هغه هم ناممکنه ده. او مګر دا چې ټول په یو خولو په یو سلا سره ټاکنې وځنډوي او دا نه ده په فرمایشاتو باندې کار وسي تر څو چې هم د ګوندونو قناعت حاصل شوي، هم پروسه په ټاکنه توګه باندې عملي شوي.
د افغانستان لوی ملي ائتلاف چې د یو شمېر مطرح ګوندونو او سیاسي جریانونو لخوا نږدې دوه میاشتې مخکې جوړ شوی دی، وایي چې پارلماني ټاکنو په اړه د حکومت او د ټاکنو خپلواک کمیسیون د پروګرامونو او کړنلارو پر بنسټ رړې او عادلانه ټاکنې ترسره کیدلی نه شي. دغه ائتلاف پر روانو ټاکنو کې له بایومیټریک سیستم څخه پر ګټې اخیستنې سربیره د ټاکنو کمیسیون د سیستم پر بدلولو هم ټینګار کوي.
تا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د ملګرو ملتونو د مهاجرو د چارو یو لوړ رتبه مامور وایي اروپا موافقه کړې ده چې د مدیترانې په سمندرګي کې د مهاجرو د ژغورلو سره څنګه چلچلن وکړي. فیلیپو ګراندی وایي په ایټالیا کې د حکومتي مامورینو سره د دوو ورځو خبرو څخه وروسته اروپا ته د راستنېدونکو مهاجرو د غم خوړلو په باره کې اروپایي هیوادونه باید متحد سي. خبریالي په دې باره کې له روم څخه رپورټ رالېږلی.
د مهاجرو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنر فیلیپو اګرانډي د ضرورت په باره کې پوره څرګند دی. هر څوک چې د مدیترانې په سمندرګي کې پیدا شي نو باید وژغورل شي. د ویلي مهاجر باید د ژغورنې تر ټولو نه نږدې ځای ته ورسول شي. د په روم کې د خبرو په ترڅ کې د ایټالیې د ساحلي ساتونکو کار وستایي. ایتالی په دې وروستیو وختو کې خپل بندرونه غیر دولتي کشتیو پر مخ تړلی دي چې د مدیترانې په سمندرګي کې مهاجر ژغورل. د ایتالی د بهرنیو چارو وزیر ماتیو سالوینی وویل دی به نور مهاجرو ته اجازه ورنکړي چې د ایتالی په بندرونو کې لنګر واچوي. د له نورو اروپایي دولتونو نه وغوښتل هغو کشتیو ته اجازه ورکړي چې د دوی په بندرونو کې لنګر اچوي مهاجر پکې وي. سالوینی په تکرار وویل ایټالیا به د مهاجرو موضوع په ارتباط فشار ونه زغملی شي. ګرانډي وایي که څه هم په روان کال کې د مهاجرو بهیر کم شوی دی، په سیمه کې د غیر دولتي کشتیو د عملیاتو نه موجودیت په سمندرګي کې د مهاجرو مړینه زیاته کړې ده. د ویلې د ایټالیې د حکومت مشرانو سره خبرې وکړې او موافقه وکړه زیاتو منابعو ته ضرورت دی چې د مهاجرو په هیوادونو کې جنجالونه او د مهاجرت کولو نور علتونه له منځه یوړل شي. د زیاته کړه د ایټالیې د بهرنیو چارو د وزیر انزو ماویرو سره د اروپایي اتحاد د راتلونکي بودیجې لپاره په ضرورت باندې زور واچوه. په دې کې مهم استراتیجیکي منابع شامل دي، د دې لپاره چې د خلکو غیر ضروري بهیر بند شوی وي. هدف ورنه د مشکلاتو په سیمو کې د وضع باثباته کول دي. ګرانډي خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي
Chi è mafioso non vive da cristiano, perché bestemmia con la vita il nome di Dio amore.
خلک نه غواړي خپل کورونه پرېږدي یا وتښتي او یا د قاچاقبرانو لاسته ورشي. د په دې ټکې ټینګار وکړي اقتصادي امنیت برابرول ورته ډېر مهم دي، مګر دا یوازې په هغو منابعو سره لاسته راوړل کېدای شي چې هر غړی هېواد یې ورته تخصیص کړي. ګرانډي بیا وایي
Chi è mafioso non vive da cristiano, perché bestemmia con la vita il nome di Dio amore.
د یو میکانیزم برابرول مهم دی چې د هغې په اساس به د رارسېدونکو مهاجرو غم خوړل کېدای شي. د دوی د رارسېدلو نه وروسته ورته څه پیښیږي او دغه میکانیزم باید د اروپایي هیوادونو سره شریک شي. ده وویل دا ممکن نه ده چې د کښتۍ په کښتۍ له مخې چلچلند ورسره وشي، په داسې حال کې په دې وروستیو وختو کې داسې کېدل. ګرانډي وویل اکثر مهاجر د ستونزو له سیمو نه تښتي، ګاونډیو هیوادونو ته ځانونه رسوي، مګر اکثره دغه هیوادونه منابع نه لري چې بشري مرستې ورسره وکړي. ځکه نو د زیاته کړه ترانزیت هیوادونه خپلې موسسې بیا تقویه کوي چې د مهاجرو د بهیر سره چلچلند وکړي. د څرګنده کړه په اوس وخت کې ډیر پیچلی او خطرناک ترانزیټي هیواد لیبیا ده چې په تاوتریخوالي بدل شوی دی. ګرانډي بیا وایي
کی مافیوسو نون ویوه دا کریستیانو پرکه بستمیا کون لا ویتا ایل نومه د دیو اموره.
د مهاجرت لپاره بین المللي سازمان یا آی او ام سره UNHCR په لیبیا کې حضور لري او د ویل ځکه په لیبیا کې ګڼ شمېر مهاجر دي. په ډیرو بدو شرایطو کې ژوند کوي، ډیر د توقیف په مرکزونو کې کوټه قلف شوي دي، شرایط ډیر خراب او د منلو وړ نه دي. ګرانډي ویلي ملګري ملتونه په دې کار کوي د بېوزلو خلکو د مهاجرو بیرته د لیږلو سازمانونو او د بشري دالیزونو سره مرسته باید وشي، ځکه نو ښایي دوی بل داسې ځای پیدا کړي چې هلته وژغورل شي. لیکن د زیاته کړه دغه چینلونه باید چټک کړی شي او دغه کوشونه باید دوام ومومي چې په لیبیا کې دغه جنجال پای ته ورسي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
جمهور رئیس ټرمپ د کمپاین مسؤل پاول منفورد ومنله چې یو وخت یې د اوکراین لپاره لابي کړې وه او د اعتراف د دوهمې محکمې څخه چې ممکن تر دې لوی سزا سره مخ کړی وای بچ کړ. نور تفصیل په رپورت کې واوري.
دا د جمهور رئیس ټرمپ د کمپاین مسؤول پاول منفورد لپاره د حساب ورکولو یو بل ورځ ده. منفورد اعتراف وکړ چې په واشنگټن کې د اوکراین په ګټه لابي کړې وه.
د منافورد لپاره یو سخت ورځ ده، خو هغه مسؤلیت ومانه او غواړي چې ډاډمن شي چې کورنۍ خوندي او ښه ژوند ولري. هغه په دې اړه خپل مسؤلیت ومانه، خو دا هغه څه دي چې نوموړي کلونه مخکې کړي او ټول باید دا په یاد ولري.
د محکمې سره د تفاهم یوه برخه دا هم ده چې منافورد به د رابرت مولر په مشرۍ د روسیې د مداخلې په اړه د ځانګړي تحقیقاتي کمیسیون سره همکاري کوي، خو دا تر اوسه روښانه نه ده چې منافورد به کوم معلومات شریکوي. منافورد تیره میاشت د ویرجینیا د یوې محکمې لخوا د ټاکس او درغلۍ په تور مجرم وپیژندل شو او له څارنوالانو سره یې د همکارۍ لیوالتیا ونښوده، خو د جمعې د ورځې د محکمې نتایج به د راتلونکې اونۍ له دویمې محکمې خلاص کړي. د سپینې ماڼۍ ویاندي سارا ساندرز د یوې بیانې په خپرولو سره وویل چې د منافورد قانوني مشکلات له جمهور رئیس ټرمپ سره هیڅ تړاو نه لري. کارپوهان وایي د منافورد په تړاو پرمختګونه کولی شي د روسیې د مداخلې په اړه نوی باب پرانیزي. هغه څه چې اوس تر ډیره په نومبر میاشت کې د امریکا په منځمهاله ټاکنو کې د دواړو ګوندونو لخوا د اکثریت په ترلاسه کېدو پورې تړاو پیدا کولی شي.
جمهوریت غوښتونکي باید د دې تحقیق په اړه د یو ټاکلي وخت د نشتون او دا چې په راتلونکي کې څه کېږي اندېښمن واوسي.
نظر پوښتنې ښیي چې دیموکراتان د روسیې د مداخلې په اړه د څېړنو ملاتړ کوي، خو جمهوري غوښتونکي په دې اړه زړه نازړه دي.
زما په نظر د مولر د تحقیقاتو نتیجه به په هغه څه پورې تړاو ولري چې په نهایت کې معلومیږي. موږ په دې هم نه پوهیږو چې آیا د مولر د تحقیقاتو په بشپړېدو سره به ټرمپ داخل شي او که نه.
جمهور رئیس ټرمپ تل د روسیې د مداخلې داوی یوه دسیسه بللې او ویلي دي چې منافورد د 2014 کال د کمپاین پر مهال دته د لنډ وخت لپاره کار کړی دی.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصر او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
ولی هر کال د امریکا په متحده ایالاتو کې یو شمیر ډاکټران خودکشي کوي او ځانونه په خپل وژني. په دې اړه د ایپو ټایمز په ورځپاڼه کې د چاپ شوې مقالې خلاصه زموږ همکار سید سلیمان شاه تستلولي.
د امریکن سایکیاتری اسوسیشن یا د امریکا د عصبي ناروغیو د اتحادیې د یو کلنی رپورټ له مخې چې سکال په مکه خپور شوی، د تیرو لسو کلونو په موده کې په اوسط ډول هر کال په متحده ایالاتو کې لږ تر لږه د 300 نه تر 400 پورې امریکایي ډاکټرانو خپل ځانونه خپل وژلي دي. د دې مقالې لیکونکي بلیک فارمر چې د روغتیايي چارو په اړه د ایپو ټایمز پرسپانه کې رپورټونه چاپیږي وایي چې په حقیقت کې دا شمېرا په امریکا کې د ملکیانو د خودکشۍ یا ځان وژنې د شمېرې دوه چنده ده. د مقالې لیکونکي وایي چې په اکثرو مواردو کې لیدل شوي چې پر ډاکټرانو باندې د کار فشار دومره زیاتیږي، کاري تقسیم اوقات یې دومره ضیق او تنګي چې فکر یې خرابوي، او خبره کله کله دې حد ته رسیږي چې په خپل لاسو ته د خپل ژوند ختمول غوره کاری. د امریکې د تینسي ایالت د یو غټ شخصي روغتون جراح او د ټیم هیلپ په نوم د یوې مرستندویا طبي موسسې امیر ډاکټر کیپ وینجر وای چې یو کال مخکې د هغه یوه د 30 کلنه همکاره او ډاکټره په داسې حال کې ایمرجنسی روم یا د عاجلو ناروغیو کوټې ته په یو سټریچر کې راوستل شوه چې وروستۍ سلګۍ وهلې. ډاکټر وینجر وای چې په دغه بد حالت کې د خپلې یوې نږدې همکارې په لیدل سره د دومره ورخطا شو چې نږدې په خپله زوب شي. ګمان یې نه کاوه چې یوه ځوانه مسلکي ډاکټره چې د ژوند ټولې اسانتیاوې په مخکې پرتې دي د هېڅ شي د کمبود احساس نه کوي، په خپل لاس به د ځان د وژلو هڅه وکړي. امکان لري چې حتمن به په کور کې څه جنجال درلوده، خو جنجال یې دومره حد ته نه رسېدلی چې خودکشي وکړي. که څه هم چې د طب د مسلک لپاره ډاکټران داسې روزل کېږي چې باید د سختو شرایطو لاندې هم ذهني توازن، استقامت او تحمل له لاسه ورنه کړي، خو په دې وروستیو لسیزو کې په متحده ایالاتو او نورو لویدیځو هیوادونو کې د ډاکټرانو ورځني مسؤلیتونه دومره سخت شوي دي چې د مسلکي تقاضاو د پوره کولو په ارتباط کله کله د ذهني او فزیکي فشار لاندې راځي. د هیل ټیم د موسسې یو مهمه دنده دا ده چې له هغو ځوانو ښځو او نارینهو ډاکترانو سره مرسته وکړي چې د کار د تقسیم الاوقات د ضیقیت له وجې ذهنی فشار ښکار کیږي. یو مسلکی ډاکټره او یا یو ډاکټر په یو هفته کې باید لږ تر لږه 44 ساعته کار وکړي. دوه ورځې رخصتي لري. اضطراری حالاتو کې د رخصتۍ په شپو ورځو کې هم روغتون ته ورغوښتل کیږي. د فراغت نه وروسته تعلیمي فیسونو د پوره کولو له کبله هم د اقتصادي فشار لاندې بعضو مواردو کې ورته سرطبیبان د شپې شفټونه ورکوي چې د آرامۍ احساس ختموي. دواړه فکټورونه کله کله د یو ځوان ډاکټر یا ډاکټرې د خودکشۍ سبب کیږي. په متحده ایالاتو کې د شپږو کلونو مسلکي زده کړې په پای کې کله چې یو ډاکټر له پوهنتون نه فارغ شي نو تر ټولو لومړی غم ورسره دی چې په څه ډول به خپل تعلیمي پورونه چې په لسګونو زرو ډالرو ته رسیږي خلاصوي. رواني فشار سره مخامخ کیږي. څو کاله مخکې د اوهایو د ایالت د یو روغتون 19 کلنه ډاکټره چې نوې له پوهنتون نه فارغه شوې وه او د فلو او زکام ناروغي لرله د سرطبیب په مشوره د سرطبیب په اجازه کور ته ولاړله. په داسې حالت کې بیرته همدغه روغتون ته راوړل شوه چې د زړه حمله پرې راغلې وه. څو شېبې وروسته په ایمرجنسي روم یا د عاجلو ناروغۍ په کوټه کې سا ورکړه.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري. د ملګرو ملتونو د نړیوال خوراکي پروګرام اداره وایي له وینزویلا څخه ډلهیز مهاجرت درستی جنوبي امریکا ته پیل شوی دی چې د سیاسي پناه او اقتصادي سوکالۍ په لټه کې دی. دغه مهاجرت ټوله سیمه د ستونزو سره مخامخ کړې ده. خبریالی لیزا شلاین په دې باره کې له جنیو څخه راپورټ رالېږلی.
د نړیوال خوراکي پروګرام اداره وایي په خاصه توګه کولمبیا د بې ساري اضطراري حالت سره مخامخ ده، ځکه په زرګونو وینزویلایان هر ورځ راځي چې له سیاسي او اقتصادي ګډوډۍ نه ځانونه وژغوري. دغه اداره وایي کولمبیا له 2.3 میلیون وینزویلایانو نه چې له خپل هیواد نه تښتېدلي دي تقریبا 1 میلیون ته زیان ورکړی دی. کولمبیا په دې وروستیو وختو کې د لسیزو ګرولایي جنگ نه آرامه شوې ده. د دا رنګه اوږدې مودې جنجال نه وروسته د خپل سیاسي، ټولنیز او اقتصادي ضرورتونو سره چال چلن کول مشکل دي. د ډبلیو ایف پی اناتا قهروي ویر حوصل دا منی چې په کولمبیا باندې د دغې وینزویلایي ډلې بار ډېر دروند دی. د وای حکومت او ادبا خپل ټوله وسه کوي چې د دغه ستونزې غم وخوري. ویر حوصل خپل خبر ته دوام ورکوي او وای
د کنټری هاز میډ پروګرس ان اټس پیس پروسس اند اندینګ انګر. However, as the migration crisis grows in proportion, its jeopardized recent gains. The crisis is affecting host families and communities receiving large numbers of migrants, particularly indigenous communities, which welcome...
دغه هیواد د سولې په پروسس او د لوګې په پایته رسولو کې پرمختګ کړی دی، لیکن د مهاجرو ستونزه ورځ په ورځ زیاتیږي او د تازه وخت پرمختګ ته تاوان رسوي. دغه ستونزه په کوربه کورنیو او ټولنو باندې تاثیر کوي. ګڼ شمېر مهاجرې منلې دي، په خاصه توګه په بومي ټولنو باندې چې نوو رارسېدونکو مهاجر ته هرکلی وایي، مګر د ژوند د ډېرو سختو شرایطو سره مخامخ دي. ډېر وینزویلایان د کولمبیا له لارې اکوادور، پیرو او د جنوبي امریکا نورو هیوادونو ته ځانونه رسوي. د مرستو د رسولو ادارې وایي د خوړو، درملو او نورو اساسي ضرورتونو نه موجودیت د معاشیت د لاسه ورکول او په وینزویلا کې مخ په زیاتېدونکي توګه تعقیب د لاتین امریکا په تاریخ کې د خلکو د ستر بهیر لپاره زمینه مساعده کړه. ویر حوصل وایي ډبلیو ایف پی په کولمبیا او اکوادور کې اکثرو بې وزلو مهاجرو ته راشن ورکوي چې په دوی کې ښځې، ماشومان او نور شامل دي چې په موقتی سرپناه او لارو کوڅو کې اوسیږي. د وای ډبلیو ایف پی 2 میلیون ډالرو ته عاجل ضرورت لري چې خپل د مرستو د رسولو عملیات ورباندې پر مخ بوزي. غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واورئ.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو زموږ د سهارنۍ خبرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتي ژو په لنډ وخت کې به درې خبرونه پیل سي. تاسو د امریکا ژغ آشنا رادیو سره اوسئ.